په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدئ، ازادي راډیو په یوې بلې خپرونې کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربېره د غراز د ټپي د پروژې د نننني مراسمو له حاله مو خبرو ټاکل شوې چې ټپي کار نن رسما پرانستل شي. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. په پام کې ده چې د ټپي نلیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. د مونتینګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه بودګوریسه کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته ځان وژلی په سربیا کې زیږېدلی و. ترکیې د هالند د پارلمان هغه پرېکړې غندلې چې د عثماني ترکیې د حکومت لخوا د ارمنانو ډله ییزه وژنه جینوسایډ بولي، خو ارمنستان هغه ستایلې ده. خبرونو تفصیل. په پام کې ده چې د ټپي نلیک د رغونې چارې د افغانستان په ګډون په دې مهمه پروژه کې د شاملو څلورو هیوادونو د چارواکو په ګډون نن په هرات کې په یوه غونډه کې پرانستل شي. ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې د ګډون لپاره تیر ماښام هرات ته تللی دی. په نننیو مراسمو کې به پر ښاغلي غني سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمدوف، د پاکستان صدراعظم شاهد خاقان عباسي او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ایم جی اکبر ګډون وکړي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مراسمو کې سلګونه کورنی او بهرنی میلمان حاضر وي.
حدود 1200 تن مهمانان داخلی و خارجی در این مراسم.
شاوخوا 1200 کورنی او بهرنی میلمانه به هرات خار کې د غونډې د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. تپینن لیکه به د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انرژي ته اړتیا لري ولیکدوي. افغان چارواکي وایي چې د ټپي په چوکاټ کې د غاز پر لیکدولو سربیره د افغانستان، پاکستان او هند لپاره د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټ برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سب سټیشنونه، نوری فایبر او د اوسنۍ او د وسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. چارواکي همداراز هیله لري چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د هیواد په ډیرو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او زرګونو افغانانو ته د کار امکان برابر شي. دغه راز طالبانو هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د ټپي د پروژې ملاتړ کړی او ویلي دي چې دا یوه ملي پروژه ده او ګټه ټولو خلکو ته رسیږي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د میچي ماموتو پرون د کابل د پروسې د روانې غونډې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي ښاغلي ماموتو اجرایی رئیس ته د افغانستان له حکومت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي عبدالله په دې غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د کابل د پروسې غونډه به په بریالیتوب ترسره شي. ولسمشر اشرف غني وړمه ورځ ویلي و چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کول دي. ټاکل شوې دا غونډه د لسګونو هیوادونو او نړیوالو ټولنو د استازو په ګډون د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د سولې عالي شورا غواړي په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو د دیني عالمانو په ګډون د سولې یو کنفرانس جوړ کړي. د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبره پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مرستیال مشتاق رحیم پرون د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل ته د دې غونډې د پلان په اړه معلومات ورکړل. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ورځني کنفرانس کې به د هېواد د ختیځو ولایتونو شاوخوا 400 دیني عالمان له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د څرنګوالي په اړه د سولې له عالي شورا سره خپلې مشورې او نظرونه شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په سوریه کې د اوربند عملي کېدو غوښتنه کړې، د سوریې دولتي الوتکو پرون د 15مې پرلپسې ورځې لپاره په ختیځ ښار غوته کې هوایي حملې وکړې. له دې سره په یو وخت کې دولتي ځواکونو پر غوته ښار چې د وسلوالو یاغیانو کلک سنګر ګڼل کېږي د توپونو ډزې هم وکړې. ملګرو ملتونو د دې بمباریو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي پانوس مومزیتس پرون وویل په دې بمباریو کې چې له یکشنبې ورځې راهیسې روانې دي، تر دې د مدرسه او اویا کسان وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. په عین حال کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړې پر مسودې چې په ټوله سوریه کې د دیرشو ورځو په مخه د اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي خبرې وشوې. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي وسیلی نبینزا غونډې ته وویل چې د دغه پریکړې د مسودې په اړه چې سویډن او کویت وړاندې کړی د متن په اړه توافق نه دی شوی او د یو تعدیل شوی متن وړاندې کړی دی. د مونتنیګرو چارواکي وایي هغه کس چې په پلازمینه بود ګوریسه کې د امریکا پر سفارت بمی حمله کړې او وروسته ځان وژلی په سربیا کې زیږیدلی و. څارنوالانو او پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې حمله کوونکی د دالیبور جاوکوویچ په نوم د پخوانۍ یوګوسلاویا د پاوز سرتیری و چې د ناتو ضد احساسات یې څرګند کړي وو. امریکایي او د مونتنیګرو چارواکو ویلي چې د امریکا پر سفارت د وړمې شپې په حمله کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وویل دا وزارت ګمان نه کوي چې دغه حمله د امریکا ته د موجوده ګواښي یوه برخه وي او دا چې سفارت د یوې ورځې لپاره د قونسلۍ برخې کار ځنډولی و دا کار یې د احتیاط لپاره کړی و. دا وبخی او د ترکیه د هالند د پارلمان هغه پریکړه غندلې چې د عثماني ترکیه د حکومت لخوا د ارمنانو وژنې ګڼ وژنه یا جنوساید بللې خو ارمنستان هغه استایلې ده. د هالند پارلمان ولسي جرګې په قاطع اکثریت سره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په 1915 کال کې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو دا ډلې ایزه وژنه په رسمیت پیژني. د ارمنستان بهرنیو چارو وزارت د هالند پارلمان د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې هغه د بشري حقونو نړیوالو ارزښتونو ته د هالند پارلمان پر ژمنتیا ټینګار کوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو بیان کې د هالند پارلمان دغه اقدام په کلکه غندلی او ویلي دي چې د پارلمان دغه پریکړه غیر قانوني ده او اعتبار نه لري. په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د نږدې 1.5 میلیون ارمنانو د ډلې ایزې وژنې مسله هم د ارمنستان او هم د ترکیې لپاره ډېره حساسه شوې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی خو بیا هم د ټپی د پروژې د پرانستلو په اړه په هرات کې خپل خبريال سره وغږیږو. هغه پروژه چې تکل شوی نن د څلور وړو هیوادونو د چارواکو په حضور کې رسمن پرانستل شي. تپی پروژه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. ولسمشر اشرف غنی هم د دغه پروژې د رسمي مراسمو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات تللی دی. تکل شوی د ترکمنستان ولسمشر، د پاکستان صدر اعظم او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د دې پروژې له تطبیق سره به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته صادر شي او افغانستان به په لومړیو لسو کلونو کې د دې پروژې د ترانزیت له پلوه 400 میلیون مکعب 500 میلیون متر مکعب ګاز او 400 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. دا چې د دغه پروژې مراسم پیل شوي کنه له هراته همدا شیبه د ازادي راډیو خبريال شاپور صابر د ټلیفون په لیکه دی. صابر صاحب خبرونه ته خره خلاص.
سلام علیکم شما
ورته کوم شرمنده راډیو. بله، ټاکل شوی و چې د تپی د پروژې د پرانستلو لپاره یا د ترپی د پروژې په اړه دوه مراسم ترسره شي، یو په ترکمنستان کې او بل هم په هرات کې. چې په هرات کې ورته هم ډیر ښه تدابیر نیول شوي دي. که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس مراسم پیل شوي کنه؟
بله، طوری که شما هم اشاره کردیم دو مراسم به خاطر تاکی در کشور ترکمنستان همچنان شهر هرات در غرب افغانستان در نظر گرفته شده. اکنون رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به کشور ترکمنستان در منطقه سلیم چشمه حضور داره و در پلوی خود رئیس جمهور ترکمنستان اونا پروگرامی به خاطر بهره برداری از پایپلاین گاز که در خاک ترکمنستان کارش تکمیل شده مراسم در اونجی اونا روی اندازی کردن و در پلو از اون مراسم یک نمایشگاهی از صنایع مختلف کشور ترکمنستان با آنچه که در بحث تاکی مطرح هست در اونجی برگزار شده. و گفته جیهانی فرهاد سخنگوی والی هرات قرار است که بعد از ظهر امروز رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور ترکمنستان همراه با صدر اعظم کشور پاکستان و وزیر دولت هندوستان در امور خارجه وارد شهر هرات بشند و در تالار موسوم به جلال الدین محمد بلخی در مرکز شهر قسمت افتتاح بکنند. چیزی که آقای فرهاد یادآوری کرد به رادیو آزادی گفت تا کنون مقامات ارشد کشورهای پاکستان و هندوستان وارد شهر هرات نشدن و باید در یک دوستان آینده وارد شهر هرات بشن تا همراه با رسوم افغانستان و رسوم ترکمنستان مراسم تاکی در ولایت هرات افتتاح بکنن. در پلی از این سخنگوی با هرات میگه که ما بیش از 1200 تن از مهمانان داخلی و خارجی دعوت کردیم، به شمول شماری از سفرهای کشورهای خارجی مقیم کابل که وارد ولایت هرات میشن و همزمان مهمانان از نهادهای دولتی و متنفذین از ولایاتی که از مسیر تاپی در مانند فرا، نیمروز، قندهار و هلمند در ولایت هرات حضور پیدا میکنن. به اساس این گفته ها قراره که در ختم مراسم تاپی مهمانان خارجی هرات هر به مقصد کشورهایشان همچنان سفیرا مقصد کابل سر بکنن و گفته شده که رئیس‌جمهور تا فردا در ولایت هرات خواهد بود.
بله شاپور صابر، لطاسو ندیر مننه، بیا به هم لطاسو رو تماس ونیسو او کله چې دغه مراسم په هرات کې رسمن پرانستل کیږي په دې اړه بیا هم د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورستی معلومات ورکړي. لطاسو مننه کور مو ودان. اوس هم زو کابل ته د ازادي رادیو بل خبريال اکرام الله اکرام د ټلیفون په لیک را سره دی په ترکمنستان کې دغه د ټپی د پروژې په ویار مراسم پرانستل شوی دی. افغان ولسمشر هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی دی. نور به له ښاغلي اکرام څخه واورو. اکرام صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه میر صاحب، تاسو ته سلام او د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د ترکمنستان په خاوره کې هغه سیمه د دغه د ټاپي پروژې پایپ لاین پکې پایته رسیږي او په افغانستان تر داخليږي. سلیم چشمه په نوم باندې په دغه سیمه کې اوس پروګرام جریان لري د ټاپي د پروژې د افتتاحیه پروګرام دی په ترکمنستان کې. په دې کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ترکمنستان ولسمشر همدار د ترکمنستان لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. د افغان ولسمشر دغه پروګرام کې د خبرو پر مهال باندې وویل چې نن د جنوبي اسیا سترګې شمال او د مرکزي اسیا ته دی او افغانستان د هیوادونو ترمنځ د نښلیدو یوه نقطه ده. ښاغلي وویل چې ټاپي پروژه یو خیال او یو خوب و چې نن په عمل باندې بدلیږي. او ښاغلي غنی د ترکمن چارواکو نه د ترکمنستان د ولسمشر نه په دې اړه مننه وکړه چې شپه ورځې په دې برخه کې په ځان باندې یوه کړه او بالاخره یې د ټاپي پروژې کار ته عملي بڼه ورکړه. دا پروګرام لا په هرات کې نه دی پیل شوی، څو شېبې وروسته به دوی راځي هرات ته او په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار رسمي پرانیسته به کیږي. ویل کېږي داسې چې بهرني میلمانه چې کوم دي هغه لا هرات ته نه دي رسېدلي، همدوی یو ځای را رسېږي. نو پروګرام تعقیبوو او
اوزم کو ته بوخ باندې معلومات ورکړه. کورمو ودان اکرام الله اکرام چې له کابل په ترکمنستان کې د ټپی د پروژې په ویار د مراسمو له وروستي حالې خبرولو او د غراز د افغان ولسمشر چې په دغو مراسمو کې ګډون کړی او ویناوې هم وکړې. د یادونې وړ بولو چې په ترکمنستان کې دغه پروژې کار له څو کالو مخکې پیل شوی و. ډېره برخه تقریبا تکمیل شوې ده، تر هرات پورې رسیدلې او په هرات کې هم د دغه پروژې د کار د پیلېدو په ویار ډېر ښه تدابیر نیول شوي. لکه څنګه چې مخکې مو هرات کې د خپل خبريال او اورید البته د یادمن ور بولو چې په دغه مراسمو کې د افغانستان ولسمشر سربیره د ترکمنستان ولسمشر قربان بلی بردی مخمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر ام جی اکبر ګډون کړی دی. د ټپی پروژه یوازې به د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان ته نه لیږدوي، بلکې دغه پروژې تر څنګ ځینې نورې پروژې هم په پام کې نیول شوي دي. د پر دې سربیره چې د دغه پروژې له لارې به په کال کې شاوخوا 3 میلیارد متر مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او وروسته هند ته انتقالیږي، دغه راز د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برېښنا په هرات، فراه او کندهار کې د برېښنا سبسټیشنونه، نوري فایبر او د اوسپنې د پټلۍ پروژې هم شامل دي. افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو. د ټپی د پروژې د پرانستلو د مراسمو په اړه چې په ترکمنستان کې پیل شوی مخکې مو واورېدل، دغه راز په هرات کې هم چې وروسته په پام کې ده دغه مراسم پیل شي، ورته تدابیر نیول شوی. په د ازادي راډیو خبري اعلان دغه مراسم له نږدې تعقیبوي او تاسو به له وروستیو پرمختګونو تل خبرو. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، نور مو منتظر نه پرېږدو.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیو درنو اوریدونکو، ده ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلیو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر بدلته نه وایم، ډېر سمه پزړه کې دی لوګ پدړته وایم.
پزر پانه کې بل لنډه کې ساتاله شوه واوري،
بل زوړ کلی ته ورسید، اخوا دی خوې حیران حیران کتل، د کلی ماشومان چې دا ولید هغوی هم ټول ورته برک.
د ادب جام دا برخمو د لودي کورنۍ د دوو نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړي کړي ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دوه زوین پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه رسیدلی.
او رحمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیر ناستی کړي، د حمزه بابا پر وی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، یارانو په پښتون آشنا میدانو ګمان، جرګې لنی ملاری راستنی شوی زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلون کې شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورويشتم تلینو. نو د ازادي رادیوي مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلب په هر منزل به ودرې د مطلب، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه په ټول لارا زنګې د مطلب. اوس لم مسعودین یزي د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنی پیل شوه. د زابل ولایت د قلات خار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکو وایي چې د ایاس خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنی شوه دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې لامل یې اوس مهال ډېری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځتلو لګوخ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاس خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سره کیندونو لامل دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وخته دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاس خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سره کیندنی تاییدوي او زیاتوي چې دغه خپل سره کیندونو لامل د مزار ټول آثار لمنځتللی او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاس خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په شمیر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځ سره سمون خوري ولمنځل شو. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په شمیر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل تجمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لومړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په ویلري ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغه سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوار لسم کلی ته زینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنایست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتې مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړل یو فلکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ اسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیل وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د تنور د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را پدې خاله تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانہ کې طبيعي بنو، مګر د تیګ په سر باندې به دوی تیګ لاندې به ور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغه باندې به ډوډۍ بخوله، او هغه نوروسه بیا د طبيعي سیستم را منځ شو چې د اوسپنې نه به طبيعي په هغه باندې ډوډۍ خلق بخول. خو بل اخره بیا د تنور مثلا رامن ساشوی د چې دا اکثریا په دې شرقي هوادونو کې د تنار موضوع اغشته دي.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیل سیمو خلک د تنار بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېری مشهور دي. د اغلی زرغونی په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي، نو بیا د ډوډۍ په خولو لپاره دوه خځې دريږي چې وایي زغالي جوړی کړي او بل ډوډۍ په تنار پوری کړي.
ګل هسي وګمې کوي ماته د کابل هوا ستاد خال کی سیکوی دات نور لمبکیو خور ورت پیڑی کوي دات نور لمبکیو خور ورت پیڑی کوي زانت دی دعاو کی ماته دی خیری کوي.
کری تنور لمبکول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخاري سي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړو. موږ چې تنورونه جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل انداز زای برابر او بیا چې کله تنور جوړ سي غاس پاکي بلوچه وچ سي.
خودم یګم 15 سال میچم.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیدي، خو په دې وروسته یو کې استعمال کم شوی ځکه چې په خورونو کې وصل نوې وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفای زقزی وایي چې په تناره ډیره ډوري په خکړې ده. دا چې کوم هنر کار اخستای هغه وایي
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لښته وبور اچو چې دا ورې ګل سي ځکه چې ور ډیر قوي وسینو لاسونه سوځوي. کله چې لږ بم ورواچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټوکر مزانت پرېشه دی. البته اضافي ټوکر دی نسبتا غټ دی، نه ډیر کوچنی دی. دا خو تنور په پاکو استا هسته وایي ودانه جوړي دغه سه پسې مشله و هغه جوړي جسرس ولې د سه د تناره ته به خرابې لوي.
په تناره ډوري په خول کلیوي خو سخت کار دی، نو لبلې خو ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې او پیغله له بنګړې ډاکلاس په لمبه شوی تناره ورننه باسي او ډوري پوری کوي، نو د زلفو د ټکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له ځانګړي نزاکت ډکوي. که هم د تنار په ځای یو شمیر برېښنایی، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تنار ډوډۍ ځانګړی نوم او
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوال ورځ په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د نمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولای شول دغه ورځ یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنۍ ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک لمورنۍ ژبه ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لقبل چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینئ؟
په افغانستان کې مختلف ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لرو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوي، دا فرصتونه مساعد شوي چې هلته خلک په خپله مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه اوس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپله مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ ښوونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشتي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشتي، خو هغې ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12 فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ویسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دری ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پوهنتون کې د خپلو مورنیو ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کېږو، یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له ښارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات به مې تعقیبول، د ورمړي ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل او ویل کېدل به دا چې ورمړي ژبه چې ده دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دې مسلې ته متوجه کېږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور داوه لرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او که غټ قوم دی، د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي، باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودیدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوس پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې چې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، دغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغه ژبې د پرمختګ او د دغه ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دي چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زموږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فلکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې دي هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد دپاره یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري، لبه د مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کنسرت شاهد نه یم چې په هغې کې دې د نورستان فلکلور ویلی شوی وي، په هغې کې دې د پامیري ژبې ویلی شوی وي، په هغې کې دې د بلې کمې ژبې ویلی شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیسی، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړې. زه ماشوم وم چې د موسیقي دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوی یم، موسیقي مې شروع کړې.
اوله سندره دې یاد ده چې اول دې څه ویلي دي؟
اولنۍ سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ زمزه کوله، زمزمه به مو کوله. داخې سندرې نو هغه به وړی لیلو سهار دے شمال لگی ولن پانی ری
اوس چې کله کله زمزمه کی اتل لس کال په خوانه وخت ته نه یادی
وړی نه یادی کیس ما خو کی ډیر خسته یادونه دی په سندره کې. خپل پلار ویله ټی وی کې یو وخت کی چې مسافرو مو ماشومان په ټی وی باندې کتن واغې سندره نظر متاثر شو. ما بیا ډیر خو هېد لاغه بمزان سره بیا زمزمه کوله. ما غن شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه.
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم، سکول وایم، کالج نه گریجویټ شوم. او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسټي چې ورته وای هغه به شروع کوم.
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به یې ته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مونږ هغه وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د میوزیک نغه یو کریډیټ به واخلی. نو هغه کریډیټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ مونږ غوښتو. او هم می وسترن میوزیک می هم کړه.
خو وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساس کورنی بیس ته لاړ شم. دا خو ستا هغه ذکر وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي. لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساز پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی، د هغه مرسته در سره څه و؟
د پلار خو ډیر لوی مرسته و. د پلار خدام راستو چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ چې یاره د سیګانه مونږ کله وکړو یا بس څنګه شوق هم دی چې پلار غوته سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کېنستلم او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ از ذکر وکړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه دا پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي، غزل څنګه ویل کیږي، دې باندې پوښتنه بیا غینه باد شاعری چې کومه شاعری وېد ویل شي، سرقم طرز ویل شي، سرنګي موزیک پیښ شي. او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب.
کله چې استاد وی او شاګرد په تبیر حاصل هغه متاثر وي او لپلار خو زوی خامخا متاثر وي چې پلاری
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په طرزونو کې توپیر شته کنه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته کنه؟
یو کس و چې ما یاد شو دغه خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا دا غی پسې هغه زین شنه ولې اس کلم خدای کې با زدا وې مچی ته کاپی دې پلار دې ته چې کله سندره وې نو موږ دې فکر کوو چې پلار आवाज دې لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر مم دې خو خې دې مم پلار دې زیات او بل دا شي دا غی هنر مې دې زیات خو نو چې کله طرز وې م کمپوز وې یا سندره وې نو دا رنگ پکې ښکاری.
تا مخکیم دا د لاري خبرو کړو دی ویلې چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپیه پښتو ژبه رښتیام د استاد شاولی احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای. پښتانم هغه احسان هیڅ کرم نشي پوره کولای. خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی ته لرل او استاد شاولی شته
صحیح خبر
دی ژوند لري. او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده.
صحیح ده.
ستاسي نوې لارې څه دي؟
زما ونه ویلارې خډیر دي او ډیر فکرم په وهل ده ان شاء الله. او لا خو زه د هنر کما سټډي کړی ده یا می میوزیک سټډي کړی ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نیم وروته دا اولینې آغاز ده زما چې کوم میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نیو نیو ویلارې دي فکرونه می وهل دي نیو نیو کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدی دي د خاطر افریدی دي د ساحل افریدی دي د ساحر افریدی دي ملنګ جان بابا ده زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او دونکو به ستاسو د زمزمې په تمي څه غواړي چې
ما یو د حمزه بابا یو نوې کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم داسته چې ما کمپوز په خپل کړی دی ډیر خسته شي.
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی. مهرباني
لغون دی خو ورته
ډیر بدر تنه وایم لغون دې خو ورته ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم ډیر سمې پزړه کې دی لوک بدر ته وایم لغون دې خو ورته ډیر بدر تنه وایم
دا یو نوې کلام دی ان شاء الله او خیره
سید ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنی عام وګړي ورته متوجي نوي خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کیسې په چوکاټ کې واوري نو ځانګړې لذت لري چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پړوي تر رسولې شي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګم جبار خیل تلاشوي لنډ کې صدر اوروي
زرپانه تاله شبه د سهار منځ وکړو لالمانځه پسې یو وګد دعا وکړه ورسته بیا جر جر د خپل کال یو پراټوله بوله لګیا شو اکمل لری پری ورغه کړ څنګه چل دی نن ډیر خوشاله نه یې څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشاله نشم بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشالي نشته دواړو په کړس کړس سره وخندل اکمل په خندا کې وویل خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي یاره دا څه خبرې کوي ورور هم له چا نه هیریږي چا چې د چا سره یو ورځ هم تیره کړې وي چې کله ترې لري شي بیا یې ورپسې زړه خوږیږي او بیا ما او تا خو سره دا لاس کاله تیر کړل چې دا ډیر عمر دی او کته ما هیرولی شي نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هیر کړم ښه نو ته ځې څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم خیر خو به ځم او بیا ته پوهیږي چې هلته زما مور پلار او ورونه دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوته یم نه مې بیا هغوی لیدلی او نه یې زه لیدلی یم ورونه به مې اوس زلمیان وي زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي اکمله ته پوهیږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم خوشحالي څه کوې سم اختر به وي ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تیرو 15 کلونو انتظار کوو او لا بلد خوشحالی خبره خو یې داده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وي او دادې اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځي څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي د کلي جونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې زه خدای دې خیر کړي غلام حیدر ژر ژر د خپل بیګ زنځیر بند کړ د کالو الماره یې را خلاصه کړه لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه را واخیسته کڅوړه یې پرانیسته اکمل ته یې وکتل دا ګوري ړوند خو نه یم ولې نه ګورم یو خو ته په هر شي کې خبرې کوي خوایه دا سات مې پلار ته اخیسته هو کنه یو څه خو له ځانه سره یوسا بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل او دا د شین ټیکرې مې ورته اخیسته ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي خو یوه صبره یې رانه پاتې ده زه هغې ته به هم هملته څه واخلم کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ د سهار 7 بجې به وي د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و دواړه یو ځای له کوټې راووتل او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل د اکمل پسترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې د زړه درزا یې زیاته شوه نور بیخي له خبرو لوېدلې و غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د گریوان پر لور یې حرکت پیل کړ حالته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ ریل ګاډی د ممبئی له کلی خار څخه په وتو و د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غزونی وکړي لډیر وخت وروسته ډیلی ته ورسید او بالاخره په تیاره کې هم کیناست او تیاری پرواز وکړ په تیاری کې ډیر کسان سپاره وو ټولو د یو بل سره خبرې کولې خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلوم څپو کې غرق و کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تیر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړي اخلي. صبرې د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لاله مې راغی. اخوا یې مور د پلار پسې پټې ته سبنارې وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیاری کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلونو هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه. په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر روان. ټیکسي یې ونیوله او د خپل کلي په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخوانی یادونه را تازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران و، له هر شي نه د بارودو بوی ختود. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلی ته ورسید، له لرې یې په خپل کلی نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلی کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي. لکه څرنګه چې د فکر کړی و هماغسې و. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شړشم ګلونه یو په بل ټیل وهل را ټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان وو. نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی و. للل یې په خپل زور دیقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تا ته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دیخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برک وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګو نه ډک وو. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تالا شوی کنډر یې ولیده.
چم چم پویم کور کو ویرانیم، چم چم پویم کور کو ویرانیم، چم چم پویم.
د ادب جام نن نه برخمو د لودي پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودي احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودي او نصر لودي نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحل کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1555 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودي پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګرې ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودي او بیا نصر لودي ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسیدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1038 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1608 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حامد وراره و چې شیخ حامد په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی، دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حامد زوی په ملتان کې د ملا هده له استازو سره کېناست او له دوی څخه الحاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګروهدی د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حامد رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الحاد ترویج یې غوره کړ، قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړکي وکښل او ور وایستول.
د الحاد په لور د ترپلل گروه د زموږو کوراوه، موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه، لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه، هغه گرو دی اوس آړه کړ چې پلرو دې رڼاوه، لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه، نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاوه.
د الحاد په تور تورن سم زلرغون خو ملحد نه یم، زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم، له اسلامه نه ترپلمه تورا نو څخه په ترپله یم، گروه مې هغه لرغونی دی اوس هم کروڑ په لرغونه یم، د اسلام پر حسک به ظلم و تورانو ته تیاره یم، د لودی زوی سنتی یم د حمید له لوړ کاله یم، تورانی د خن چې وایي زه له گروه په اړه یم، دا یې تور تاسې دروهوي زه مومن ستاسې پتله یم، د دخنو ویناوې مغږه زه لودی یم سوچ زه یم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کرم. د تیری فبروری میاشتی اتلسمه نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلرویشتم تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدلی او په 1904 کال کې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه را سره غږېدلی او هم د اروښاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ورېښمین
خیال
ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان وو، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و، همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي شاعران ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغې به راتله په دغه بیروسکو کې او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله هنر کې کار کوو داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې زه وړوکی یم. بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی وو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره دې مل نه شوم او څه خوش قسمت وم چې غل نه شوم.
تم بیا هم دا وویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تللي وو چې بابا سره ملاقات و خبرې په څه شعر بابا پوښتنې ترې کولې زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته وویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وي تاسې د ده نه واورئ. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دې مل نه شوم سو خوش قسمت وم چې غل نه شوم چې د نظر سره دې مل نه شوم حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه حمزه ځواني زما غزل خوړه خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سر ده مل نشما دا مال بابا ته
او بابا تاثیر سو
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړه ما او څه پک کړه ما جب نه و نه به لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګه کړم بابا ما ته لزګون راکاو دا به بیا ما ته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین نه ونه بیل بیل بیل
زه یو بل پختنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شي هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګ سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر خوندور دی
د خواګ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چې د هرې ډډې او څا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم څه پته
ډیر مننه
کوم طرف نه راشه
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشه کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شرانو رک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا میدانو گمان یارانو په پختون آشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیرندانو د ساقی چسترگ سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواز تول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواز تول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تلستوری رهبری کڑی پکی کم دی غلچکی
تل ستوري رهبری کړي پکې کم دی غلچکی جو پو تیری له پاسه راخوري شوي زی چیزو وایس کراتنن کړي نصیحت په نوی رنگ